د نامتو جرمني شاعر شیلر د 250 پلین پیاد د هغه د شعر په باب مرکه لرو. د اختر د شپو ورځو له کبله مو په دې اونۍ کې چندان ادبي او هنري خبرونه نه درلودل، لځکه په دې مجله کې د اونۍ له ادبي کلتوري پیښو تیری شو. او د دې په ځای د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په وروستۍ بریا خبرې کوو چې د ډیرو لپاره د دې بریا خوشحالي تر اختر کم نه وه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دوشنبه په ورځ په متحده عربي اماراتو کې د متحده عربي اماراتو ملي ټیم ته ماته ورکړه او د متحده عربي اماراتو د شلو اوورونو د سیالیو اتل شو. افغانستان په دې ټورنمنټ کې شپږ لوبې وکړې او ټولې وګټلې. افغان ټیم خپل سیال ته 120 منډې هدف وټاکه، خو اماراتو دا هدف پوره نه کړی شو او ټول لوبغاړي په داسې حال کې چې په ایله کې 112 منډې جوړې کړې وې وسوسېدل. دې بری په افغانستان کې د کرکټ په برخه کې هیلې نوري هم وغوړولې. په دې باب یو مطلب لرو چې اسدالله غزنفر دراوروي.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د کرکټ ټیم دومره ښه وچلید چې د ورزشي چارو د ځینو څارونکو په نظر دغه بری تر توقع زیات و. ځکه په افغانستان کې د 24 کلونو خونړیو جګړو له تیرولو وروسته اوس ډېرې چارې هغه د چا خبره له صفره پیل کېږي، او بله دا چې کرکټ هسې هم په افغانستان کې نوې لوبه ده. دې لوبې د جنګ په کلونو کې چې افغانان پاکستان ته مهاجر شول، د مهاجرو ظلمو او ظلمکو توجه جلب کړه، او چې وروسته افغان ظلمي خپل هیواد ته ستانه شول، دغه لوبه یې هم ورسره راوړه. په نړیوال ډګر کې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو بریالیتوب د سپورت د چارو د صاحب نظرو لپاره په دې دلیل هم د پام وړ دی چې افغان لوبغاړي او په تیره بیا د کرکټ لوبغاړي له اکثرو ضروري امکاناتو بې برخې دي. د مثال په ډول د افغانستان په مرکز او نورو هغو ښارونو کې چې د کرکټ د لوبې مینوال ډیر دي، د کرکټ لپاره میدانونه نشته. خو د داسې ستونزو په منځ کې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو چلیدل د افغان ظلمو لپاره د ویاړ خبره ده، او دا حقیقت یو ځل بیا جوتیږي چې که څوک په ځان باور ولري، مضبوطه اراده ولري او هڅو ته ادامه ورکړي، نو په لږو امکاناتو هم د ډېرې کامیابۍ امکان لرلی شي. د شلمې پیړۍ د نامتو لیکوال او فیلسوف جان پل سارتر یوه مشهوره خبره ده چې که یو څوک له مور څخه په شلو پښو هم زیږېدلی وي، خو چې د منډو په سیالیو کې اتل او قهرمان نه شي، نو د وروسته پاتوالي ملامتي به یې په خپله غاړه وي. د سارتر د دې مثال معنا دا ده چې انسان ډیر وس لري، دی کولی شي په خپل همت هغه څه وکړي چې تصور یې هم نه کېږي. د ځینو کسانو لپاره ورزش یوازې یو ساتیری ښکاري. د ورزش په باره کې دغسې تصور له انصافه لرې دی او د ټولنې د غوړېدلو په لاره کې خنډ ګرځي. په یوه ټولنه کې د تکړه او ذهینو کسانو د شمیر زیاتوالی په هغه ټولنه کې د ورزشکارو ظلمو د شمیر له زیاتوالي سره بې ارتباطه نه دی. پخوانو رومیانو متل کړی دی چې روغ عقل په روغ بدن کې وي. معلومه خبره ده چې په ناروغ او صحیح ځان نه ښه فکر کېږي او نه ښه کار ترسره کېدای شي. لرغونو یونانیانو چې د پخوانۍ دنیا تر ټولو مهم تمدن رامنځته کړ او د ډیرو علومو او فنونو ابتدا له دوی وشوه، سپورتونو ته تر بل هر پخواني ملت ډیره توجه کوله. دوی وو چې اولمپیک لوبې پیل کړې، او په لرغوني زمانه کې دغه دود په پیړیو پیړیو ژوندی وساته. د مورخانو په نظر ورزش ته اهمیت ورکول د یوناني ټولنې د غوړېدلو او ترقۍ یو عامل و، او دا چې لرغوني یونان تر بل هر پخواني ملت ډیر د کار خلک لرل دي، یو علت یې همدا سپورتونو ته توجه و. په نړیوالو لوبو کې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو چلیدل به په دغه هیواد کې د دغه سپورت او نورو سپورتونو له غوړېدلو سره مرسته وکړي، او لا ډیر سلمی او سلمکی به دې ته وهڅوي چې د ژوند د سیالۍ دا ډګر هم تش پرې نشتي.
د انسان او جناور تر ټولو لوی توپیر شایداوی چې انسان د انس او مینې څښتن دی او په جنگ جګړو قتل و قتال او بې رحمۍ ځوري شي. همدا وجه ده چې د خدای استازو لویو مفکرانو او سترو شاعرانو د سولې، امن او خواخوږۍ په ګټه تر بل هر چا ډېرې خبرې کړې. د راډیوي مجلې په دې برخه کې د یوه ځواني مرګ شاعر شعر ته راوړو چې شعرونه له انسانیت سره د همدردۍ له مفکورې مالامال دي. نادر فرهاد یادوم چې کابو دوه کاله وړاندې په یوه ترافیکي پېښه کې ځواني مرګ شو. نادر فرهاد د مړینې په وخت 25 کلن و. تر مرګ یو کال مخکې د شعرونو ټولګه چاپ شوې وه. د هغه له دې ټولګې څخه چې زما د لاس کرښو کې ته یې نومېږي، د کونړي یو بل شاعر ښاغلی شرر ساپی یو شعر اوروي.
زما د هر یو اندام خالقا، زما سپیڅلی هنرمند خدایا، نور نو تر ستوني را ختلی یو موږ له داسې ویني ویني ژوند خدایا. زما په زړه کې راشنه شوی ګیله، په یو فریاد په یو سوال اړوم، د چا له ویرې چې کافر مې نکړي د زړه صدب کې پرې سوم کال اړوم. خو سی وایم په جاری وایم، تل مازی او حال خبر وې، تا دراتلن کې البوم پانی لیدې د زمانه لتا له خبر وې. تا چې لاسونه د بشر جوړول، تا ول چې ماته به سم دوای د تشهد پر دې سپېڅلی ګوتا، یوازې ماته به اه دوای خدا بشر د تشهد پر ګوتا. څومره کانه کوي خپل ورونه وژني، تا ته حتی ته سمد نه وایي، ستا بندگان ستا امیدونه وژني. سپېڅلی رب چې ناراضه نشي، زما ګیله لږه بدرنګه به وه، خدا غوښتنه در نه بیا هم کوم، که د ماشې ګوته مو هېڅ نه وي نو څنګه به وه.
اوس د راډیوي ادبي قاموس وار دی. د دې لړۍ د بحثونو په دوام کې نن استاد نجیب الله منلی په دې خبرې کوي چې آیا په اوسنۍ زمانه کې سانسور څه ګټه لري، او بل دا چې د ځان د سانسورولو مثبت او منفي ټکي کوم دي.
استاد منلی، په دې اوسنۍ زمانه کې چې موږ د انټرنیټ زمانه ورته وایو، په رسنیو کې یو لوی انقلاب راغلی دی. اوس ټوله دنیا چې ده سره وصل شوې ده د انټرنیټ په ذریعه. زه همدا اوس کولی سم چې په کاناډا کې یو څوک یو څه لیکي پې خبر سمه، نه پېژمه په روسیه کې لیکي پې خبر سمه، په عربستان کې لیکي پې خبر سمه، او زه خپله د انټرنیټ له لارې څه لیکم او خبروم، هیڅوک مې مخه نسی نیولای. په دغه زمانه کې د سانسور ماهیت تاسو څنګه ګڼئ؟ ضرورت یې آینده یې څنګه ګڼئ؟
په دغه زمانه کې د سانسور ضرورت هماغه پخوانی ضرورت دی، د افکارو د خپرېدلو مخنیوی. مګر عملا کار لږ ستونزمن دی. هغه هیوادونه چې په انټرنیټ باندې سانسور لګوي لکه چین او ایران، په دغه هیوادونو کې هم دغه سانسور دومره نه دی چې د ټولو هغو مفکورو چې د رژیم په ګټه نه دي یا رژیم د سانسورولو هیله لري هغه تطبیق کړی شي.
استاد منلی، دغه څلوېشت کاله پخوا، تېره هفته مې ولوستل وای انټرنیټ څلوېشت کلن شو، څلوېشت کاله پخوا چې د انټرنیټ پیخي وو نه و، دا تصور هم موجود نه و. زه فکر کوم یو دولت کولای شوی چې د ټولنې د منځ په افکارو کنټرول ولګوي. کتاب خو به طبعا په سرحد کې به مخه نیسي، د مخالف کتاب په وطن کې به چاپی نه، او راډیو تلویزیون واغه به هم اخلال پکې پېښاو، دا هم عملا کیدو. لیکن په وسنی زمانه کې چې انټرنیټ ته یو څو په خپل کور کې ناشته، یو داسې وسیله ورسره ده وړه چې له ټولې دنیا سره ارتباط لري، او دا هم له ټولې دنیا سره ارتباط لرلای شي. آیا په دې زمانه کې د سانسور کول ورځ په ورځ بېفایدې کیږي نه؟ زه غواړم یو بل څه هم ووایم. افغاني ټولنه خپل ارزښتونه لري، که افغانستان ته راسو، ځینې په تاریخي لحاظ ځینې کسان لري چې باید احترام ورته وکړي ټولنه، یا په ټولنه کې ورته احترام موجود دی، یا یو غوته څه ویل په ځینو خلکو یا په ډیرو خلکو بده لګیږي. کله کله زه د افغانستان په فرهنګي حلقو کې وینم چې واکسل عمل جایدیږي، چې پلانی ولی پلانی ته داسې ویلي دي، خو تاریخی لحاظ مهم سړی دی په دې وطن کې، لیکن ځینې نور کسان وایي چې د انټرنیټ په زمانه کې دغسې خواشنۍ څرګندول، د دغسې سانسور هڅه کول، آرزو کول د سانسور، دا عملا بې فائدې ده. اوس څلوېښت کاله پخوا زمانه نه ده، اوس بله زمانه ده. آیا واقعا په زمانه کې د انټرنیټ له جهته دومره عظیم تغییر راغلی دی؟
انټرنیټ او په مجموع کې د معلومات ټکنالوژي د یویشتمې پېړۍ ستر انقلاب دی، هم د تخنیکي لحاظه او هم د فکري لحاظه. مګر سره له دې هم په انټرنیټ کې هغه آزادي چې انټرنیټ ورکړې ده تر ډیره حده د لاوبالۍ تر حده رسیدلې ده، او په دغه ځای کې یو څه محدودیتونه په انټرنیټ باندې په نړۍ کې لګول کیږي. مثلا هغه عکسونه چې کیدای شي د ماشومانو هویت ته او د ماشومانو عفت ته ضرر ورسوي، په ټوله نړۍ کې په هغې باندې بندیز لګېدلی دی. په ځینو هیوادونو کې لکه چین او ایران چې ما مثال ورکړ، په سیاسي مطالبو باندې بندیز لګېږي، او دولتونه کوشش کوي چې دا تر یو حده کنټرول کړي. دا کنټرول مطلق کنټرول نه دی، ځکه چې انټرنیټ اساس هم دا دی چې د جال بڼه لري، او د جال د یوې غوټې نه د بلې غوټې ته د رسیدلو په زرګونو لارې وي، ټولې لارې نشي بندېدلی. مګر هغه عمده لارې چې اکثره خلک د هغې لارونه استفاده کوي هغه بندېدلی شي. دا کنټرول سر په سلو کې نه دی، مګر شته.
استاد منلی، بیا هم همدا خبره کوم، یعنی د انټرنیټ په زمانه کې یوه حکومت ته، د سانسور ادارې ته، یا عادي افرادو د یوې ټولنې، آیا په کار نه دي چې نسبت پخوا ته د خپلو ارزښونو په مقابل کې او د خپلو ارزوګانو په مقابل کې، د خپلو فکرونو په مقابل کې لا ډیره حوصله وکړي، د مخالفو خبرو د اوریدلو او تحمل کولو ضرورت لا زیات سوی نه دی؟ ځکه چې مخه یې نه نیول کیږي، یو باران د معلوماتو را روان دی. نو په دې کې که سړی د 50 کاله پخوا غوندې ټینګي چې نه دا خبره خو د ما خوښه نه ده او دا خو بده خبره ده، دا آیا یو قسم خپل وخت او خپل انرژي ضایع کول نه دي؟
دا بالکل خپل انرژي ضایع کول دي. مګر په اوسنۍ زمانه کې هم ځینې داسې مسایل شته دی چې هغه ټولنیز نظم ته ضرر رسوي. د بېلګې په توګه مونږ د ماشومانو فحشا یادولی شو، د دغه شیانو عکسونه هم د دغه بازار د تودولو لپاره یو مهمه وسیله ده. نو په ټوله نړۍ کې د ملګرو ملتو د یو منشور په اساس په دغه مواد باندې بندیز لګېدلی دی، که څوک یې خپاره کړي هغه ته جزا ورکول کیږي.
استاد منلی، آیا دا خو ویلی سو چې د انټرنیټ په زمانه کې د سانسور پولی شاته راغلی دی؟
زه به ستاسو د خبرې نه لږ پورته لاړ شم. د انټرنیټ په زمانه کې د سانسور پولی ړنګېدلی دي، مګر د ټولنو اولیا منافع چې موږ مخکې ورته اشاره وکړله دا تقاضا کوي چې په دغه ړنګېدلو پولو کې ځینې ټاپوګان جوړ شي. دغه ټاپوګان به ډېر محدود وي، د ګوتو په شمار به وي، مګر باید وي او وجود باید ولري. د سانسور یو بل ټکی چې ډېر مهم دی، هغه که څه هم سانسور وجود ونه لري، انسانان په خپله، لیکونکي په خپله، د فکر تولیدونکي په خپله خپل ځان ته محدودیتونه ټاکي. دا محدودیتونه کېدای شي چې مذهبي اساس ولري، زما په فکر کې یو څه ګرځي، مګر زه په دې پوهېږم چې دغه څه چې زما په فکر کې ګرځي زما د مذهبي عقایدو سره په ټکر کې دي، نو د بیان هڅه یې نه کوم، خپل فکر په خپله بندوم. همدغه راز په ټولو ټولنو کې، حتی په ډیرو دیموکراتیکو ټولنو کې، مطبوعات د یو چا په لاس کې دی، د یو چا مال دی. هغه ژورنالیست چې دغه مطبوعات د پاره کار کوي کېدای شي چې له دې وویرېږي چې هغه مطالب چې زه یې خپروم د رسنۍ د خاوند خوښ نه شي، نو هغه هم په ځان باندې یو ډول بندیز لګوي چې دې ته سره سانسورشپ یا د ځان سانسورول وایي.
نو په دې حساب د ځان سانسورول یو مثبت اړخ لري یو منفي. مثبت اړخ یې دا بللی سو چې انسان په حقیقت کې خپل وجدان قاضي کوي، کله کله سړی فرصت هم لري، دا چانس هم لري، د تیښتې لاره هم لري، خو بیا هم فکر کوي چې نه، وجدان مې په دې راضي نه دی، دا ولې ولیکم؟ دا هم د ځان سانسور. خو دا چې سړی ویره لري او د ویرې په نتیجه کې ډیر حقایق پټ ساتي، ځینې کره کتونکي وایي خوشحال خان زړور سړی و، د زړه خبرې ټولې وکړې، نو پښتو ادب ته تر بل هر شاعر ډیر څه ورکړل، او دا د چون په ځان سانسور نه و لګولی، نو دغه ګټه یې وکړه. خوشحال یو علت هم دا کېدای سي، خو هغو شاعرانو چې په ځان سانسور ولګاو لږ څه یې ټولنې ته ورکړل، لږ ګټه یې ورسېده. دغسې څه ویل غواړئ؟
هدف دا دی چې د ځان سانسورول یا خپل وجدان قاضي کول دي چې دا یې مثبت اړخ دی، یا خپل وجدان راضي کول دي چې دا یې نیمه مثبت حالت دی، او یا خپل وجدان غولول دي چې دا یې هغه منفي حالت دی. زموږ په ټولنه کې زموږ ځینې ژورنالیستان دې ته اړ کیږي چې د خپل ژوند د ساتلو په خاطر ځینې خبرې ونه کی. نو د ځان سانسورول که چیرې د شخص په خپله اراده او د شخص د خپل وجدان د قاضي کولو یا د راضي کولو په خاطر کیږي، هغې سره کومه ستونزه نشته. مګر که چیرې څوک د ځان سانسورولو د لارې خپل وجدان وغولوي یا حتی په خپل وجدان پخې کیږدي، نو دا طبعا د ټولنې د فکر د ودې سره په تضاد کې خبره ده.
استاد منلی، دغه د ځان د سانسور په ارتباط باندې یو خبره کول غواړم. طبعا هره خپرونه، هره رسنۍ، که هغه اخبار دی، که هغه راډیو ده، که هغه تلویزیون دی، د یوې ادارې له لارې خپریږي، هغه اداره یو مشر لري. دغه نور چې دغه کتاب برابروي، دا مضمون برابروي، دا مقاله برابروي، دوی ډېر ځله د افغانستان غوندې ټولنو کې چې استبداد په پیړیو پیړیو ریشه لري، شرقي استبداد اصطلاح خو مشهوره ده، په دغسې ټولنو کې دوی فکر کوي چې که دغسې وکړه نو ممکن آمر خپه سي، ممکن آمر هیڅ وخت خپه نه سي، ممکن آمر هیڅ وخت هغه متن ونه لولي، ممکن آمر په هغه شکل چې ده په زړه کې تیریږي په خوشحاله هم سي. خدای له ځان سره همدغه تصور کوي، دی غواړي ځان د آمر په قالب کې واچوي. دغه شی چې ده ام په فکری لحاظ باندې دا متن کمزوری کی، ام له حقیقت سره رابطه کمه کی، ام پکې صمیمیت کم کی، او که هنری اثر یې ممکن ښکلاته هم ډېره لویه ضربه ورسوي. نو دا ځان سانسور حداقل په د افغاني مطبوعاتو کې، په افغاني رسنیو کې دغه جنجال هم پیدا کړی دی.
د قوانینو په روح کې ویل کیږي چې د دې لپاره چې د یو ټولنې بنسټ کیښودل شي، هر انسان تر یوه حده خپله ازادي سلبوي او دغه ازادي ټولنې ته ورکوي. دا د ټولنې اساس دی. مګر د دغې ازادۍ د سلب دپاره باید موږ معیارونه ولرو، تر کومه حده د ټولنې او د نظام جوړښت زموږ د ازادۍ په قربانولو باندې ارزي. په افغانستان کې که څه هم دولتي سانسور نشته او تر ډیره حده سانسور په ځان باندې سانسور دی، مګر زموږ ژورنالیستان، زموږ لیکوالان، زموږ هنرمندان باید په دې خبره باندې ډیر جدي غور وکړي چې هغه ځای کې چې زه ځان سانسوروم، دا د هغه درې کټګوري چې موږ وټاکلې کوم یوې پورې ارتباط لري. آیا زما وجدان دلته قاضي دی او ماته یې حکم کړی چې دا کار مه کوه؟ آیا په دغه سانسور باندې زه په یو ډول باندې خپل وجدان راضي کوم؟ او که آیا دغه څه چې زه یې کوم د ویرې له امله، د سر ساتلو په خاطر،
د عصري وتمې په خاطر،
زه خپل وجدان غولوم؟ نو دلته باید د دغه ترمنځ فرق وشي چې هغه څه چې د سر د ساتلو په خاطر کیږي هغه ته باید درناوی وشي، که څه هم مقابله باید ورسره وشي، او هغه څه چې د عصري وتمې په خاطر کیږي هغه باید په هر ډول محکوم شي.
تیرونه د جرمنی د لوی شاعر، سیاست پوه او لوی شخصیت فریدریخ شیلر 250 پلینو. شیلر د جرمنی د بل وتلی شاعر، لیکوال او لوی شخصیت گویتی د زبانی سړی وو. شیلر په 46 کلنۍ کې له نړۍ سترګې پټې کړې او گویتی بیا 20 کالو ته ورسید. خو شیلر د ژوند د پای په کلونو کې د گویتی سره ګډ کار کاوه. هغه ډیر نسبند وو. پلاری چې پخپل هم ډاکټر وو، دای وهڅاوه چې د طب ډاکټر شي. شیلر ډاکټر شو، د ناروغانو درملنه یې کوله، خو فکر او استعداد یې په شعر او ادب کې وو. هغه پخپلو شعرونو کې د وخت چارواکي ملامتول، که څه هم چې د شیلر ډېرې لیکنې د نړۍ په بېلابېلو ژبو ژباړل شوي، خو په پښتو کې چندان څرک نه لګېږي. په جرمنی کې میشت افغان او د جرمنی پښتو ډکشنری مؤلف ډاکټر اکرم ملک زید د شیلر په باب ډیر معلومات لري. له هغه سره فریدی حسیفی مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتنه کړي چې شیلر د جرمنی په ادبیاتو کې کوم ځای لري.
ادب په اسمان کې دوه ستوري ډېر ځلانده او ډېر لوی ستوري دي، چې یو یې ګویته دی چې په کابل کې ګویته انسټیټیوټ د هغه په نامه شته، او بل یې فریدریش شیلر دی. په داسې حال کې چې ګویته پښتورو عمر تر درې اتیا کلنۍ پورې ورسېده. فریدریش شلر په ځوانۍ کې مړ شو، یعنې عمر یې د شپږ څلوېښتو نه تېر نه شو. فریدریش شلر په خپله د یو کورنۍ نه ده چې اصلا د ده کورنۍ طبي کورنۍ، پلار یې چې و حتی جراح و، خو د جراح پخوا اقتصاد دومره ښه نه و په جرمني کې. نو ده وغوښتل د ده پلار چې د ده زوی عمومي ډاکټر شي. نو ده خپله بیا فریدریش شلر طب ولوسته، غیر د دې نه چې د طب ولولي، د هغې نه مخکې د حقوقو فاکولته لوستې وه، د هغې نه مخکې حتی دی افسر هم و. نو کله چې دی د فاکولتې نه خلاص شو، د ده اقتصاد دومره ښه نه و، د هغه زخمیان، د عسکر زخمیان، د دوی علاج به یې کوو، ده باندې د ده ګزاره نه کېده. نو په دې وجه باندې ده بیا د شعر او ادب دنیا ته مخه کړه، چې په ډېر لنډ وخت کې لوړه مرتبه ترلاسه کړه. خو د شیله د شعرونو یو شعر ډېر مشهور شو، چې هغه شعر بیا بیتهوفن خپله نهمه سیمفونی کې واچوه. او بل دا ده چې دغه نهمه سیمفونی بیا اوس د اروپایي ټولنې د سرود کې راغلې ده، یو برخه یې ده. نو که ستاسې خوښ وي زه به یو برخه د دې شعر وایم. د شیر نوم دی، اوریجینل نوم دی د شیله د شیر نوم چې او دی ان دی فرویده، یعنی مطلب دا چې خوشحالۍ ته یو ناره ده. فرویده شوینه ګوته فرونکن توخته اوس ایلیزیوم ویر بتریتن فویر ترونکن هیملیشه دین هایلیکتوم. د دې مطلب که ووایو د ملایکو سپرغۍ خوشحالۍ تا ته وایم، د جنت هوره یې ته زمونږ په زړه کې یې ته، اور دې بل کړی که نه، د خوشحالۍ دی که نه، مونږ ستا پاک کور ته درځو چې سره یو شي که نه، څه چې تقدیر بیل کړي. دین چاوبه بیندن ویدا واس دی موده شترنګ ګټایلت، الی منشن وردن بریدر وو دین سانفته فلوګل وایلت. ستا په جادو به یو شي څه چې تقدیر بیل کړي، چې سر ستا په جادو به یو شي څه چې تقدیر بیل کړي، ته چې وزرې وهې هلته بشر شي وړونه.
نو بیا تاسو دغه د غنی خان د کوم شعر سره کده
پرتاغه مسره ویل چې مستی او ځواني وي کنه؟ نه
نه، د دې سره
او د دې سره مې ویل کنه. ها د دې شعر له نور بیا فرق لري سره. ها یوازې دا مې خوشحالۍ تا ته وایم، خوشحالي ښه شه دی او کنه چې خوشحاله سي. نو یو دا، او بل دا چې اوس د دې برخه کې داسې دی چې خپله بل دته د فرانسې د افتخاري وګړتوب برخه ورکړل شوې، یعنې د فرانسې د خوا دته د افتخار ورکړل شوی چې دی د فرانسې تابعیت ولري، افتخاري تابعیت. ها
ښه، یو بله خبره ما تاسو ته کوله ډاکټر صاحب، د دغه شعرونه چې تاسو د دې په جرمني ژبه پوهېږئ او بیا هم د په پښتو زیزی اړولی دی، څومره د شیله شعرونه په پښتو ژبه کې شته دی؟ تاسو ته معلومات شته یعنې څومره ترجمه شوي دي؟
یاره څومره مې چې لټه وکړه هېڅ ما پیدا نه کړه. ماته بیا خپله د امریکې آشنا ریډیو ته مې ټلیفون وکړه، هغې وویل چې جهاني صاحب وایي کوم دا نه شعر یې ترجمه کړی دی ورته، خو هغه ناروغ او خپله نو خپله معلومات یې نه شو ورکولی، او بل څوک ما پیدا نه کړه چې هغه به اړ.
تاسو خپله په دې برخه کې څومره کار کړی؟
ما خپله یاره یوازې د سنشیله مې لوستي او اړولې مې نه دي که نه، وخت نشته.
نو تاسو چې مثلا دغه مشابهات هم ګوري او فکر کوي چې د شعرونه که مثلا په پښتو ترجمه شي، یعنی د افغانستان په ټولنه کې به خلکو ته جالب وي، یعنی څه وایي چې که مثلا دا ترجمه شي، یا تاسو دا کار وکړي یا یو بل څوک دا کار وکړي، څومره به د دې یعنی یو ښه اضافه بولئ که څنګه؟
دا خو ولې نه، دا خو یو دا چې د ده شعرونه چې دي سره دی چې د اتلسمې پیړۍ دي، خو هغه وختو کې چې د ده شعرونه ازادۍ ته دي چې بشریت باید مریتوب نه ازاده شي، هغه وختو کې داسې و چې په اروپا کې مریتوب و. نو د غیر مستقیم په خپل شعرونو کې اشاره کړې ده چې انسانان باید د مریتوب نه خلاص شي.
څومره اوس د ده شعرونو ته علاقه مندي شته دننه په جرمني کې، او یا هغه کسان چې په لویدیځ کې په جرمني ژبه باندې پوهېږي؟
یعنی خپله جرمني ژبه کې د ده شعرونه مکتب کې ځینې جبري دي چې باید زده شي.
ښه ښه، او په نورو ژبو څومره ترجمه شوي دي؟
یعنی دغه شعرونه مشهور شعرونه چې همدا او دی ان دی فرویډ دی، او نور شعرونه دا نو په ډېرو انګلیسي او په ډېرو ژبو کې ترجمه شوي، زه خبر یم دی نه.
ګوټه چې ډېر مشهور دی په افغانستان کې، خلک ډېر زیات نوم سره ماشنا دي، مثلا ګوټه انسټیټیوټ په افغانستان کې و. نو دا ویل کېږي چې دا لکه څنګه تاسو مو ویلې چې دا شیلر او ګوټه دواړه د یوې زمانې شاعران دي، کسان چې تاسو ویلې چې عمرونه یې متفاوت و. ګوټه ډېر عمر وکړو، دوه اتیا کلونو ته ورسېدو، او شیلر شپک سلویخ کالو بنه مرشو دو دوی دی اړیکې څنګه وی سره یعنی دا د لیکنو ترتیب څنګه او یو بل سره ګډی لیکنې یا مثلا اړیکې څه ډول وی په دې باندې پوهی کې څه معلومات لرې؟
هغه معلومات دا ده چې ګوته او شیله په اول وختو کې یو بل سره نه غوښتل چې نږدې اړیکې ولري، ځکه چې خپله شیله د بل ولایت نه وایم راغلی او د وایم هغه ځای ته چې شیله دی چې ګوته پکې و. نو ګوته خپله لوړه درجه درلوده او خپله شیله چې یو غریب هنر سړی و. نو کله چې بیا د شیله یو شعر هغه په ډرامې بدل شو، یو ناڅاپه د شیله نوم ډېر لوړ شو، نو ګوته سره علاقه ونیوله. نو بیا د دې دواړو منځ کې دومره اړیکې زیاتې شوې چې یو بل سره ډېر نږدې ملګري شو، او علت یې همدا و چې یو بل ته اړو. ګوته چې و عمر زیات و، هغه ډېر عالم سړی و، او شیله چې و ځوان و ډېر فعال و. نو خپله شیله چې و خپله اقتصاد د ښه کېدو دپاره ډېر اخبارونه یې جوړ کړ، او هغه کې مضامین په کار و. هغه کې بیا داسې د چا مضامین او شعرونه په کار چې نوم به یې درلوده چې هغه بیا ګوته و. او د ګوته خپله دې دپاره چې خپله لا پسې شهرت یې زیات شي، دته یو ځوان چاته یې ضرورت و چې دسې شعرونو ته شهرت ورکړي، اخبارونه ولري، تیاترو کې بلد اوسي. نو شیله بیا تیاترو کې بلد و، نو یو بل ته په حساب اړ هم و. نو ځکه د دوی منځو کې اړیکې ډېرې ښې شوې وې او ډېر نږدې ملګري وو. خو د بده مرغه کله چې بیا شیله مړ شو، هغه وختو کې سره چې خپله دی ډاکټر و، دی په ویل کېږي چې په ملاریا اخته شوی و. اروپا کې پخوا هلته ملاریا نه وه، یعنی اوس نشته ملاریا. پخوا حیران پاتې چې څنګه ملاریا به اروپا نه ورکه شوه. په ملاریا باندې دی اخته و، تبرکلوز مرض باندې دی اخته و. دی چې بیا مړ شو، نو د بده مرغه دی بیا یو ډلهییز قبر کې د نور کسان سره یې ښخ کړه. شل کاله وروسته بیا جرمنیان د په قدر باندې پوه شول. بیا هغې نه وروسته د ده تابوت یې بېرته ویسته. نو چې بیا یې ویسته، بیا ګوته علاقه ونیوله بېرته د شیلر سره. بیا یې وویل چې د ده هغه د سکلیټ سر چې دی باید زه وګورم، ځکه دا یو ډېر نابغه شاعر و. نو د ده څېړنې باید وکړم. د ده د سکلیټ سر یې خپل میز باندې ایښی و، یو کال مکمل د ده په میز باندې به ایښی و. ده به ورته کتل او څېړنې به یې کول.
او جانان وی او تک جام دیر گلو نال گیاران، یو غم کن گند ما خام دیر گلو نال گیاران، او غم کن گند ما خام ایست غوری او سنوری دل لمبے لکا تنوری